دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو ناوري په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کوو، خو مخکې له دینه چې د ازادي رادیوي مجله او ځین ریپورټونو ته ورشو، په موخه د افغانستان او نړۍ خبرونو ته لا جنقه لکوزنه ورو.
په لغمان ولایت کې نن سهار به میچاودنه شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د وسلو والو حملې زیاتې شوي دي، او د عاجلو چارو کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د پیښې ساحې ته رسیدلي. ټول خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په لغمان ولایت کې نن سهار په بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو تن مړ او څوارلس نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادې راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې یو کس له مرکز مهترلام څخه د موټر سایکل په واسطه یو بم له ځانه سره کوم بل ځای ته انتقالوه چې په منډۍ سیمه کې ورباندې وچاودېده. د ځواک په وینا په چاودنه کې د بم انتقالوونکی او یو بل ملکي کس وژل شوي او څوارلس نور ملکیان ټپیان شوي دي. ټپیان د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د انتخاباتو روانه لانجه او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله د وسلوالو د حملو د زیاتېدو لاملونه دي.
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی از طرف انتخابات طرف دیگه قوای خارجی
په هیواد کې د سیاسي قدرت لیږد، انتخابات او د 2014 کال په پای کې له هیواد د بهرنۍ ځواکونو وتل د دې حملو د زیاتوالي دلیلونه دي. مخالفین غواړي چې په دې شرایطو کې لخپل ظرفیتونو کار واخلي. د وزیرستان عملیات هم یو علت دی چې دا حمله زیاتې کړې دي.
جنګ په افغانستان کې شدت پیدا کړ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو په دې وروستیو کې په کابل، پکتیکا، هلمند، فاریاب، بادغیس، غور او نورو برخو کې حملو ته زور ورکړی، خو زیاتې حملې افغان امنیتي ځواکونو شنډې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عاجلو چارو کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د پیښې ساحې ته رسیدلي، او د الوتکې دوهم تور بکس هم موندلی دی. په دې بکس کې ټول هغه معلومات ثبتېږي چې د الوتکې د پرواز په وروستیو لحظو کې پیښ شوي دي. له دې مخکې روس پلوو بلتون غوښتونکو لومړنی تور بکس هم موندلی و او هغه یې مسکو ته استولی. د الوتکې ټوټې او مړي د پیښې له ځای څخه 10 کیلومتره وړاندې غورځېدلې، او دا ښیي چې الوتکه له ځمکې سره له لګېدو مخکې په هوا کې چاودلې ده. روس پلوو بلتون غوښتونکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړې چې د الوتکې د غورځېدو سیمې ته ولاړ شي. تر اوسه نه ده معلومه چې دوهم بکس به څنګه وڅېړل شي. له بلې خوا، د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې تر څو د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې مسافرونکي الوتکې په اړه څېړنه وشي. ویل کېږي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس په یو بیان کې ویلي، موږ په ټولو اړخونو روسیې روس پلوو بلتون غوښتونکو او اوکراین غږ کوو چې د پیښې ځای ته د نړیوالو څېړونکو د تلو او د مړو د راایستلو په مقصد دی د سمدستي اوربند ملاتړ وکړي. د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه چې 298 کسان پکې سپاره وه، د روسیې پولې ته نږدې د اوکراین په خاوره کې راوغورځېده، او د اوکراین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو په وینا دا یو تروریستي عمل دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو او د هالند صدر اعظم مارک روټ ته په ټلیفون کې ویلي چې د غورځېدلې الوتکې له ساحې څخه باید شواهد لري نشي. د مالیزیا مسافرونکې الوتکه له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روانه وه او 10 زره متره ارتفاع یې درلوده. د اوکراین یاغانو ویلي دوی په دومره ارتفاع کې د الوتکې د ویشتلو توان نه لري، او پړه یې د اوکراین په پوځ اچولې ده. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو سهار وختي د هیواد په شمال لویدیځ کې په یو امنیتي پوسته کې د حکومتي ملیشو اته تنه ووژل. دا جګړه چې د خیبر درې په غونډۍ کلي کې تېره شپه له 12 بجو وروسته پیل شوې وه او 2 ساعته یې دوام وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وسلوال هم پکې وژل شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ګلاباز د جګړې په اړه وویل،
ټوله شپه تقریبا ګنټه پورې مقابله شروع وه. که نه لکه کې کرفي نسل شوی او بسته چې شروع کړی خلکو تلاشۍ ماخلي چا باندې شکر سي گرفتار کړی.
یو پاکستانی چارواکی ویلي له جګړې وروسته درې تنه وسلوال نیول شوي او پاتې کسان تښتېدلي دي. له بلې خوا په پېښور ښار کې نن د پولیسو یو کوچني بس ته نږدې بمې چاودنه کې یو پولیس مړ شو. دا شخړې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو چې د مې میاشتې په وروستیو کې پیل کړي دي دوام ورکوي. له کومه وخته چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس د توغندیو د له منځه وړلو په مقصد ځمکني عملیات پیل کړي لږ تر لږه یولس تنه فلسطینیان وژل شوي. پاوز نن په یو بیان کې وویل په عملیاتو کې دوه نور اسرائیلي عسکر ټپیان شوي دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ دفاع وزارت ته د ځمکنیو عملیاتو امر ورکړ. د ویلي د دې عملیاتو هدف په غزې تړانګه کې د حماس ډلې له منځه وړل نه دي. حماس د اسرائیلو د حمله احمقانه عمل بلل او وایي ناوړه عواقب به ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفون کې له نتنیاهو څخه غوښتي چې په ځمکنیو حملو کې باید له پوره دقت نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په اسرائیلو غږ کړی چې په عملیاتو کې باید ملکیانو ته تاوان ونه رسوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. لکه مخکې مو چې وویل د ازادي رادیو په دې خپرونه کې د ازادي رادیوي مجله چې په کلتوري او فرهنګي مسایلو راڅرخي درته وړاندې کوو، خو مخکې له دې نه چې دې مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په یو مارکیټ کې د موټر بم چاودنې چې پکې نږدې سل تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شول او یا لسلو زیات، د دې هېواد د نورو برخو په څیرې کونړیان هم خپه کړي. نه یوازې دا چې د کونړ اوسیدونکي د پکتیکا غمځپلو او ویرژنو خلکو سره په دغه درون غم کې ځانونه شریک بولي، بلکې دغه چاودنه په کلکه غندي. له افغان دولت نه غواړي چې هر څوک په دغه انسان دښمنه او اسلام دښمنه عمل تر سره کویلو کې شریک وي باید ونیول شي او سخت سزا ورکړل شي. په دې اړه نور ریپورت له روح الله انوري نه اورو، ورپسې د ازادي رادیو مجله له یاده مو بسې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر فرهنګیان، جورنالستان او ځوانان د دې د پاره راټول شوي ول چې څو د ورګون خلکو سره ځانونه په غم او درد کې شریک کړي او کومه چاودنه چې شوي عاملینی وغندي. دوی وایي د ملکی خلکو د هستوګنی او کاروبار په سیمو کې دغه ډول بریدونه او چاودنې ترسره کول چې په نتیجه کې نږدې سل بې ګناه ماشومان او روژه په خوله انسانان وژل کیږي او په لسګونو نور ټپیان کیږي له اسلامي احکام او افغانی او انسانی اصولو خلاف کار دي.
زما نوم محمد ناصر ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. واقعا د ورګون پیخه د زموږ د هیواد په کشه ډېرې وخواشنونکي او دردونکي پیخه وه. منګي غندو دغه عمل چې هر چا کړی دی د اسلام ضد یو عمل دی. هغه څوک چې په دې پیخه کې شهیدان شوي دي خدای دې جنتونه ورکړي، او څوک چې په پیخه کې ټپیان دي خدای پاک دې عاجله روغتیا په نصیب کړي، د دغه کورنۍ وته دې خدای پاک د زړه صبر ورکړي.
زما نوم زبی الله غزی ده، کونړ ولایت يم. دغه په پکتیکا کې چې دا کوم غمیزه رامنځته شوې ده، دا کوم بد حالت رامنځته شوې ده، موږ دغه حالت او په دغه ولایت باندې په ټول افغانستان باندې دا ظلم ګڼو. دا د افغانستان د خلکو سره ظلم کول دي، دا جهاد نه دي او دا د ولسی خلکو هم وژنه ده. موږ دغه کونړ ټول ولسونه دغه سي عمل په کلکو ټکو باندې غندو، او هغه کسان چې دغه سي عملونه کوي داسې څوک نشته ده چې هغه ته موږ لاس وغځو. یوازې خدای پاک شته ده چې الله دې په لوی قهر دغه سي خلک اخته کی.
زمانو محمد توایر سلاش دے دے دغه دوربون پیخه من غندو، دغه چې هر چا کړی دغه خکار نه کړی، خدای دې هلاک تبا کی. زکه چې زمونږه هوادوال شهادت رسي، بی ګنا ما شومان زنانا سپینګری بوډاګان په دې حق روجه کې هر څوک چې دا کار کوي خکار نه دی، خدای دې هلاک کی.
که څه هم چې وسلوالو طالبانو د ورګون په پیخه کې هر ډول لاس لرل رد کړي، خو د کونړ وسیدونکو وایي که چیرته یاد بری طالبانو نوی تر سره کړي نو باید چې هغوی ولسته سپیناوی وکړي او د پیخې ترتیب کوونکي وپیژني څو په راتلونکو کې د دغه ډول بې رحمه چاودنو او د بې ګناه افغانانو د وژنې مخه ونیول شي.
زما دوه غوښتنې دي. یوه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې نه ده چې دغه سې ډېرې داسې غمیزې رامنځته شوي دي، دوی مخه نه ده نیولې. دوی باید په افغانستان کې دغه سې کارونه وکړي چې هغه د مسلمان وژنې جرړې راوباسي او هغې زیلې ول ختمې کړي. او وسلوال طالبان وایي چې دغه کار موږ نه دی کړی. که دا کار وسلوالو طالبانو نه یې کړی نو ولې د دې مخه نه نیسي؟ ولې دغسې عاملین نه پیدا کوي چې هغه دوی په خپله سزا ورسوي او اعدام یې کړي؟
اکثر داسې پیښې چې هغې کې د ملکي خلکو قرباني ډېره وي، اکثره وخت یې طالبان ډډه کوي. خو زما په خپل نظر دغه پخپله په هغوی ځکه تپل کېږي چې دغه بحران په دې وطن کې همدغه رمو حکومت او طالبانو رامنځته کړی دی. که چېرته حکومت او طالبان سره جوړه وکړي دغه جګړه جګړې په خپله ختمېږي. مانا دې کې هم حکومت شامل دی هم طالبان. که دوی چېرته د سولې او د امن دپاره قدم پورته کړي هم طالبان هم حکومت، دغه شانې پېښې مخه به ونیول شي. واقعا به هغه څوک چې د مسلمانانو دښمن دی، د اسلام ضد عمل کوي، هغه به طالبانو وبې د حکومت بېمې. خو د حکومت او د طالبانو ترمنځ په تورتم کې دغه معاملې کېږي.
دوی وایي د ورګون د موټر بم چاودنې او د اسرائیلو لخوا په غزه د کېدونکو بمباریو ترمنځ توپیر نشته. هلته هم مظلوم مسلمانان وژل کېږي او دلته هم بېګنا مسلمانان په خپلو وینو کې لتپت شول.
دغه چې خلکو چې دغه کړنې کوي د دې په حق لري یو په ټولو ولایتونو کې په ټول اسلامي نړۍ کې یو ملي پاڅون وکړي، ځکه چې دغه د اسرائیل چې څنګه پاڅېږي او په فلسطین باندې دغه سي بمبار کوي دغه کوي، نو دا هم دغه د فلسطین په خدمت دغه سي د اسرائیل غونډه.
د کونړ اوسیدونکو له ټولو افغانانو او نړیوالو مرستندویانو غوښتنه کوي چې باید د ورګون غمزپلو خلکو سره پورا مرسته وکړي.
او زما د خلکو نه غوښتنه دا ده چې هغه په سلګونه کورنۍ چې هغه دغه غمیزې ځپلې دي دوی سره باید د مرستې لاسنیوی وکړي. دی هغه ساحې ته ورشي او یا د پار ولایت کې یا د پار کلي او بانډه کې مرستې راټولې کړي او دغه خلکو ته دې ورسوي. لکه څنګه چې د بدخشان خلکو ته مرستې ورسېدلې، لکه څنګه چې نورې غمیزې رامنځته شوې دي، سیلابونه راغلي دي، خلکو مرستې رسولې. زما غوښتنه دا ده چې د پکتیکا د ارګون خلکو ته دې مرستې ورورسوي تر څو دغه اسلامي او ملی وجبه من مسلمانان ادا.
زما غوښتنه د خلکو نه ده چې دې سره دغلته چې پیسې نور حکومتونه ورسره کیږي کم دغه ته ضرورت لري، وینه ته ضرورت لري، هر کم مشکل چې داغي وي باید هغه ورته حل کړي. زما په ټولو هیوادوالو دا غږ دی.
زما د افغانستان د ټولو خلکو نه خصوصا د حکومتي چارواکو نه غوښتنه ده چې دغه غمزپېلې پېښې د شهیدانو د کورنۍ سره مرستې وکړي تر څو دغه خلکو لاسنیوی وشي. بیا هم دغه عمل چې هر چا کړی دی دغه د اسلام د چوکا وتلي خلق دي خدای پاک به دغه بد عمل سزا په ورځ د قیامت حتما دوی ته ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د ورګون غمزه پلو کورنۍ سره ځانونه په غم کې شریک ګڼي چې لدی وړاندې ولسمشر کرزي، د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی، نور افغانانو او د ملګرو ملتونو مشرانو هم دغه پیښه غندلې ده. خلک وایي باید د پیښې ترتیب کوونکي وپیژندل شي، ونیول شي او سخته سزا ورکړي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم د ازادي راډیو مجلې لایو تازه غنی سره په پلشوي خبرونه کې د لنډو کیسو د لوی لیکوال چې خوف د مړینې د یو سل لسم کال په مناسبت د هغه د ژوند او فن په باره کې د هغه د آثارو له یو پښتو ژباړن غزانور غزا سره مفصله مرکه اوري. د جاپان د خلکو یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو. اول دوه فرهنګي خبرونه واوري چې لینا شریفی لولي.
د بغلان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. پر دې ودانۍ چې د پلخمري ښار د فرحت غونډې په سر باندې جوړه شوې ده 15,600,000 افغانۍ لګېدلې دي. د بغلان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون امیر ذبیح الله رئیس زاده د نوې ودانۍ په اړه باختر آژانس ته ویلي دي چې دغه ودانۍ د هېواد په شمال او شمال شرق کې ساری نه لري او د رادیو ټلویزیون لپاره ډېره مناسبه ودانۍ ده، خو تخنیکي تجهیزات پکې کم دي او په همدې وجه د ده په قول بې ګټې ده. د بغلان د ملي رادیو ټلویزیون امیر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مشران په بې پامۍ تورن کړل. د افغان کلتوري میراثونو د مشورتي مؤسسې مشر جولین لسلی وایي چې د هرات ولایت ځینې تاریخي آبادات د ویجاړېدو له خطر سره مخ دي او په کار ده چې ملي او بین المللي مؤسسې په دې برخه کې مرسته وکړي. میرمن لسلی چې په هرات کې د دغه ولایت له ولی فضل الله وحیدی سره خبرې کولې وویل چې نړیوالې کلتوري مؤسسې د هرات د اختیار الدین کلا د منیجمنت د پلان له ترتیبولو سره دلچسپي لري او د دغه پلان ترتیب به هرات ته د سیلانیانو ورتګ زیات کړي. د یادولو ده چې په هرات کې شاوخوا 800 تاریخي آبدې موجودې دي.
لکه څنګه چې د جنوبی افریقا د توکمیز توپیر په خلاف په سیاسي مبارزه کې نیلسن مانډیلا نړیوال شهرت لري، دغسې د دغه هیواد د توکمیز توپیر په خلاف په فرهنګي مبارزه کې نادین گوردیمیر د نړیوال شهرت څښتنه و. گوردیمیر چې د ادبیاتو د نوبل جایزه یې وړې وه، تېرونی د نوي کلونو په عمر وفات شوه. په 1994 کال کې چې د اپارتایت د مخالفانو له لسګونو کلونو مبارزو وروسته تورپوستکو هم د رای حق ترلاسه کړ او توکمیز توپیر ماته وخوړه، گوردیمیر په یوه مرکه کې وویل چې ژوندی او مقصد ته رسیدل وبینی او دې مقصد ته په رسیدو کې ستا هم څه نا څه ونډه یې، نو ډیر خوند لري. نورګل شفق د میرمن گوردیمیر ژوند او هڅو ته لنډه کتنه کړې ده.
د افریقا لویه لیکواله نادین گوردیمیر تیره یک شنبه د جولای په 14 د نوي کلونو په عمر وفات شوه. دا د مرګ په وخت په خوب ویده و او لکه څنګه چې زوی او لور رسنیو ته ویلي دي، بې تکلیفه مړه شوه. د 15 ناولونه ولیکل، د لنډو کیسو څو ټولګې خپرې شوې او د ټولو خپرو شویو داستاني او غیر داستاني کتابونو شمېر یې تر 10 عنوانه واوښت. د دې آثار د نړۍ په 40 ژبو ترجمه شوه. د په 1991 کال کې د نوبل ادبي جایزه وګټله. دا که څه هم سپین پوستې وه، خو په خپلو آثارو کې له تور پوستو سره د سپین پوستي لګکي په ستم او تبعیض باندې خبرې وکړې او د اپارتاید رژیم په ختمولو کې د ژبې او قلم په ذریعه فعاله برخه واخیسته. گوردیمیر په ماشومتوب کې د کتابونو له لوستلو سره ډېره جوړه وه، خو په ښوونځي کې خاصه مزه نه وه. ډېر وخت یې د ښار ګوټی په یو کتابتون کې په مطالعه تیراوه. د ډېر کلونو وروسته وویل چې که تور پوستکی وای نو لیکواله شوې به نه وه، ځکه چې تور پوستکو اجازه نه لرله چې هغه کتابتون ته ورشي. دا 9 کلنه وه چې لیکنې پیل کړې. په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل یوه لنډه کیسه چې سبا بیا راشه نومېده، د جوهانسبورګ د یوې مجلې د ماشومانو په برخه کې خپره شوه. د دې د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه په 1949 کال کې چې دا 15 کلنه وه خپره شوه. د گوردیمیر پلار له لیتوانیا راغلی و او مور یې له لندن راغلې وه. د مور یې تور پوستکو ته خوا بدیدله او د هغوی ماشومانو ته یو وړکتون جوړ کړی و. له توکمیز توپیر سره د گوردیمیر په مخالفت کې د هغې د مور فکر او عمل برخه لرله. گوردیمیر په 2006 کال کې په یوه مرکه کې ویلي و چې له تور پوستکو سره توپیری چلند د دې سبب شو چې له ماشومتوبه لا د خپل ژوند د ترس په باره کې فکر وکړي. د په یاد شوی مرکه کې دا هم ویل چې که غواړي لیکواله واوسې، نو تا ته باید د یو کنري مرغ مرګ هم مهم وي. ته باید د هغه مرګ له ټول ژوند سره او د ژوند له راز سره وصل کړې شي. زما په فکر د ژوند راز له دې پوښتنې سره غوټه دی چې د ژوند مقصد څه دی.
باز بنسټ د هغه خیریه ادارې نوم دی چې په دې وروستیو ورځو کې په جلال آباد کې کار پیل کړ. زموږ همکار باز محمد عابد د دې ادارې افتخاري مشر دی. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوري.
لیکوال او شاعر او په ختیځ سیمه کې د مشال لاړیو خبریال باز محمد عابد باز خیریه بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ. نوموړي دا بنسټ په هغه غونډه کې اعلان کړ چې د دوشنبه په ورځ د ایم ټی این خیریه څانګې د باز خیریه بنسټ لارې 15 تنو معیبینو سره د ویلچرو یا لاسي بایسکل مرسته وکړه. باز محمد عابد وایي له تیرو 2 کالو راهیسې په انفرادي ډول د ټولنیزې میډیا له لارې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړې وه چې د ولس او خیریه ادارو د پراخ باور د ترلاسه کولو وروسته یې اوس د خیریه بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ چې فرهنګي ملګری بور سره په رضاکارانه توګه مرسته کوي.
چې مخکې به دغه مرستې ما په انټرنیټ باندې د خلکو د لارې نه د خلکو نه غوښتلې زه به بیا هم د خلکو نه د مرستې غواړم. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې اوس یو خیریه بنسټ دې ته حاضر شو چې هغه خپلې مرستې راوړي او زما په لاسونو باندې مزدورانو ته ورکړي. دې خبرې ما ته ډېر ډاډ راکړی دی او د همدغې ډاډ په اساس باندې زه هم نن د باز خیریه بنسټ په نوم باندې ټولنه پرانیزم او انشاءالله په دغه ټولنه کې به له ما سره تاسې ټول ژورنالستان لیکوال او فرهنګیان چې په ننګرهار کې میشت دي باور در باندې لرم چې له ما سره به همکار اوسي.
د ایم ټی این د خیری څانګې مسؤل عدنان ساحل وویل چې د باز محمد عابد تیرو کړنو ته په کتو چې په شفاف ډول اړو کسانو سره مرستې ترسره کړي دوی هم د همدې بنسټ له لارې خپلې مرستې معیبینو سره وکړي او په خبره چې دوی به په راتلونکي کې د خپلو مرستو لړۍ نور هم پراخه کړي.
دغه کوم ویلچیرونه چې نن مونږ د معیوبو خلکو ته تقسیم کړو انشاءالله دغه پروګرام مونږ یو تعلیمي پروګرام هم ایجادوو د محدودینو لپاره چې هغوی وکولی شي چې هغه ابتدایي زده کړو ته هم لاسرسی ولري او د ایم ټی این دغه مرستې انشاءالله دایمي دي.
په یاده غونډه کې د ننګرهار مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال باز محمد عابد هغه کس یاد کړ چې تل هڅه کړې د غریبو او معیوبو اړو کسانو لپاره د خلکو مرستې راټولې کړې او په خبره یې ښاغلی عابد د خیر کار په لارې کې بریالی شوی ځکه یې خلکو پراخ اعتماد تر لاسه کړ.
زه ډیر زیات خوشاله یم چې باز محمد عابد زمنګ سره د دینه چریکوال او ژورنالیس او شاعر دی د دې سره څنګه همیشه د خیر په کارونو کې برخه اخیستې ده د غریب او بیوازو سره د مرستو پر راټولولو کې ډیر حالې ځلې د کړې دي چې دغه هم یو ښه قدم دی چې اوس زمنګ اکثره ټولنې او هغه شتمن خلک په ده باندې اعتماد کوي او باور پرې کوي هغه اعتماد د تر لاسه
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې اوس مهال په افغاني ټولنه کې چې څومره لازمه ده د غریبو د راستنیوي دود کمرنګ دی. خو د باز محمد عابد په څیر ژمنو کسانو د دې دود ژوندي کولو ته پوره کار وکړ او نوموړي ډاډ ښکاره کړ چې د باز خیریه بنسټ فعالیت به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
دا خو یو تاریخ سازه او دا خو یو کارنامه سازه شخصیت دی چې دا د هڅې را پیل کړی چې عابد صاحب چې کوم کار شروع کړی دی دا به رنګ راوړي او دا به دومره دقیقی چې دا به د فاونډیشن به جوړیږي او انشاءالله دا فاونډیشن به پراخیږي او دا به سراسري کیږي هیوادنی کیږي به او هرې برخې ته هرو نیمګړتیاو ته به د رسیدګۍ چانس ولري.
باز محمد عابد شاوخوا درې کاله وړاندې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ د ټولنیزې میډیا یعنې فیسبوک له لارې پیل کړه چې په دې موده کې ښاغلي عابد تر سلو تنو پورې معیوبینو سره د ویلچرو یا د ګوډانو بایسکلې توضیح کړې. دارنګه د یو شمېر فرهنګیانو او نورو اړو کسانو سره په مناسب وخت کې د مرستې لاس اوږد کړ او په ورته وخت کې بیا خلکو ته د مرستو توضیح کولو حساب ورکړی. دې کار د عابد باور ته دې پراخه کړ چې اوس ځینې مرستندوی ادارې هم خپلې مرستې د باز خیریه بنسټ له لارې اړو کسانو ته رسوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان په ځوانو شاعرانو کې چې په اروپا کې د مسافرۍ ورځې شپې تیروي نذیر احمد نذیر د خپل بیل ترس په علت د شعر د ډیرو مینوالو توجه د خپلو شعرونو په لور اړولې ده. دای خپل یو نسم را اوروي چې اوس مې هیره ده نومیږي.
انوان دی اوس مهیره ده زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانه وا چې مصر لس ځایه ماتو زمانه وا چې د کلی د نفرت وم زمانه وا ترحم را باندې قاتو زمانه وا را نلوبې زګیدلې زمانه وا چې روان وم یا بم لاستوم زمانه وا کلی و را ناخستو زمانه وا د شیطان پلکې ناستوم زمانه نخا د سکانې را وکړي ما شم تو به لما واخست زی لوی کړم او لما نه سپیسلی دړې توی کړې زی لوی کړم په خاو باندې پوی کړم زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې دی وی خپل واک کې ور کړ دا غی خپل وجود دی ما تقند کړ زمانه موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانه په موږ د عشق سره تعال جوړ کړ زمانه موږ لکه شپه او ورځ نږدې کړو زمانه په موږ میاس جوړ کال جوړ کړ موږ د هغه زمانه دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخبرې دله موږ له یو بل ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکي زمانه په خوب لیدله زمانه وا چې له یو بل جلا شو زمانه وا چې په زړه مو زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روخ شول زمانه دا چې تیر شوي دي کلونه زمانه دا چې اوس ډېر کلونه تیر دي خو تر اوسه دې ښکارا داغونه پاتې کله کله چې را یاد شي را ویښ شي بزرگی می دی ویده دردونه پاتی زمانه با خپل وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا د دردو ویده کون کی زمانه دا د زخمونو رغون کی
جاپان هایکو شاعری او ولسی ادب له بودایی عرفان زیات متاثر دی. په بودایی عرفان کې ذهن ډیر اهمیت لري او بلکې ذهنی واقعیت تر بهرنی واقعیت مهم دی. د جاپان د خلکو د یو خواجه نقل د اوریدو بلنه درکو چې هم له بودایی عرفان سره تعلق لري او هم د هنر له فلسفې سره. دغه نقل د پیشوګانو انځورګر نمیشي او لینا شریفی لولي.
د پیشوګانو انځورګر په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومیده د انځورګرۍ سخت شوقي وو. بزګر ګڼ زامن لرل، نورو لپلار سره په پټیو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر وو په پټیو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د بکرۍ ورځ انځورونه ایستل او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار و پتیله چه کشوی زوی ده معبد روحانی تورولی او ده حق شاگردی کری. دوی هم دست وکرل. د کای پلار ده معبد روحانی تووویل ده غزوی می دیر هوایی دی پا خیالونو کشوند کبی تا تا مراوز چه شاگرد دیشی گوندستا خبری او تلیم از هر ور بنده وکری. د معبد روحانی تا کای دیر حوخیار حلک ورخگارشو د شاگرد په حیث ومانه او څو کالی سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزم، له عیسویت، له اسلام، له یهودیت، له جینیزم، له هندویزم، لنډه دا له هر عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې پیشوګانې وې چې قلم به یې ګوتو ته ورغی، بل کار یې نه کاوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې تیرېدلې. د معبد روحاني په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چه څنګه به یواز شو قلم او د نقاشي تخته به رواخیستل، د پیشوګانو په انځورولو به شروع وکړه. وروسته وروسته په دې هم زړه نصبریده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام گردشونو او روکی دروازو په کاغذي درو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتي. د معبد روحاني به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور و. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته داده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوند لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور د ودان چې حقیقت دې راته ووایه او په دې د پوکړم چې زه څه کولی شم څه نشم کولی. استاد په هغه شپه چې په سبا به یې کای له معبد روانېده هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نشي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحانی دا نصیحت بابیز او بی ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې دوستات خوا ور بده کړي او بحث ورسره وکړي.
کای باندې خپل استاد ګران وو او ما بعد چې څو کله پکې تیر وو د خپل کور غوندې ورخکاریده. اوس چې له استاد او ما بعد بیلې ده ژړا ورتله. سپیدی چاودلې وی چې له ما بعد راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته ستنېدل نه غوښتل ځکه د پټیو کار ته ملا نه چیټېده او هورې به پلار خامخا د پټیو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډیر لري یو لوی معبد وو. هغه